یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 په کلکه وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې 14 وشوه چې د شپږیزې د کرکټ لیګ پکې روان و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلی دی 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګ ژوبل شمیر کم یاد کړی دی. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت ویان د تیرو دو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. محمد نسیم حقانی بیگا ازادي راډیو ته ویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
تیر دو ورځې کې چې کوم سیلابونه راغلي دا سیلابونو له امله زموږ 13 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لاس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او اته کسان په کندهار کې د سیلاب له کبله مړه شوي دي. بلورته د زابل د عام روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې هم شپږ کسان وژلي او ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمي بیګا ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډېر کورونه وو، ډېر بڼونه وو، ډېرې کروندې بغیر ټول له منځه وړي دي او ډېر زیات څاروین او مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول ټال شپږ څلوېښت کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت یو رنجر موټر د چپه کېدو په پیښه کې اته طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شنبې په ورځ د غزنی له امنیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په پیښه کې دوه تنه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي دغه پیښه تیره شپه د غزنی ولایت اړوند د خواجه عمري ولسوالۍ په ناوګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه سیمه د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسیې سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم له منځه وړي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د کابل د کرکټ لوبغالي پرونی 14 کې 19 تنه وژل شوي. دا 14 پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې لیګ لوبه روانه وه. د بشري حقونو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیځ هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي.
یوه لویه او ښکاره استثناء د اوکراینی کډوالو په برخه کې وه چې د میلیونونو په شمېر کې اروپا ته ننوتل.
د طالبانو د واکمنۍ له پایله رسنیز فعالیتونه په افغانستان کې ټکنی شوي دي.
افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 218 رسنۍ بندې شوې دي
او اوکراین نن د لسګونه روسي سرتیرو د وژلو ادعا وکړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو د خبرونه د غرمې تر 1 بجې پورې دوام کوي. په دویم نیمای کې هم د زهرو کاروان خبرونه اوریدل شي. د سر موضوع مو هم همدا د کرکټ د پرونی 14 په اړه د کرکټ په لوبغالي کې د پرونی 14 په اړه باندې ده. کته هم طالب چارواکي وای د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی 14 لامل یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان شوی. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې پیخه کې د وژل شویو شمیره 19 تنه ښیي. انتونیو ګوترش دا 14 غندلې او له قوله یې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي پر ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مندي. ها خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویست هم ویلي تاوتریخوالی د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیز لیګ پر مهال د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه لا هم یو خل معلومات نشته. که څه هم د کابل امنیه قومندانی وای په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او دولس نور برسیرن ټپیان دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په دې پیښه کې د وژل شوی یو شمیر نولس تنه ښیي. ښاغلی ګوتریش نن سهار وختي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د جمعې په ورځ په کابل کې د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې شوی چاودنه چې نولس تنه پکې ووژل شول او نور تلفات یې هم لرل په کلکه غندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي، پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکړه کم نه دي. خو د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د ارقام ناسم وبلل او زیاته یې کړه. پیښه کې یو تن د سختو ټپونو له امله د کابل په ایمرجنسي روغتون کې سا ورکړه او پاتې دولس تنه ښه دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په خپله ټویټر پاڼه په دې پیښه کې د وژل شوی یو شمیر نولس تنه ښودلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه یې دا پیښه غندلې. طالب چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د جګړو او ترخوایي د یو شمیر پیښو کره ارقام له رسنیو سره په دقیق ډول نه دي شریک کړي. طبیعل کې په توګه طالبانو په لومړیو کې د پنشیر او د سرپل په بلخاب کې د جګړې راپورونه رد کړل، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوختي او جګړه هم شوي. همدا ډول د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم پر رابلل شوې غونډه وسلوال بریدونه چې تر ننه یې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام خپاره نه شول. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی لاسي بم برید پر مهال یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم هلته وو. له دې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون د چاودنې پر مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې وو. هغه د پیښې د قربانیانو او د ټپیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښودلی او یونامه د ښاغلي الکبروف له قوله یوه خپره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، د پرون ورځې چاودنه د هغه وحشتناک او ناڅاپه تاوتریخوالي یو بل دردونکی یاد ده چې په افغانستان کې خلک ورسره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپله ټویټر پاڼه د کابل په کرکټ لوبغالي کې په پرونی چاودنې خواشینی ښودلې او زیاتوي، تاوتریخوالی هیڅ هدف نه لري او د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. خو له پرونی چاودنې وروسته چې احتمالاً یې د لوبې پر لیدونکو او لوبغاړو اغیز کړی، د افغانستان کرکټ بورډ د نن ورځ لپاره د لوبې د لیدو ټکټونه وړیا اعلان کړل. د طالبانو د ملي سپورت ټلویزیون چې دا لوبي ژوندۍ خبروي پر سکرین لیدل کیږي چې د پرون په پرتله د لوبي د لیدو لپاره نن هومره خلک نه دی راغلي. خو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبغاړو په افغانستان کې د کرکټ د لوبي د پرمختګ په هدف کمپاین پیل شوی او خلکو پکې غوښتل کیږي چې د افغان لوبغاړو د هڅونې په موخه د لوبي لیدو ته ورشي.
و موریدل چې د افغانستان د کرکټ په ملي لوبغالي کې پرونی چاودنه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په وینا لکتر لگا نولس تنه وژل شوی، خو د طالبانو د کابل د امنی قومندانۍ ویان بیا داش میرې نه تاییدوي. دا لو چاودنه پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې لیګ یوه لوبه روانه وه، خو له چاودنې سملاسي وروسته د کرکټ بورډ اجرایي مشر نصیب خان رسنیو سره خبرې وکړې او ویل چې له څو شېبې ځنډ وروسته لوبه بیرته پیل شوه. دا چې پرونی چاودنې د لوبغاړو پر روحیې څه اغیز کړی دی او دغلته یې نندارچیان څومره اغیزمن کړي ورځو. کابل ته له غزای د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکی شهزاده مسعود خبرونې ته وصل شوی دی. مسعود صاحب، ستړي مشي، تاسو پرون له یو شمېر ملي لوبغاړو سره کتلي، له هغې ډلې محمد نبی سره عکس مو هم خپور کړی و په فیسبوک باندې، د ملي لوبغاړو روحیه له دې چاودنې نه وروسته څه ډول وه؟
اولا خو زه دغه پرونۍ کومه پېښه چې شوې ده هغه په هغه شدیدترین الفاظو باندې غندمه، ځکه چې دا ورزشي لوبه وه او دې ته د افغانستان د ګوټ ګوټ نه ځوانان راغلي وو. په ډېره مینه باندې یې کتل. د جمعې ورځ هم تعداد خلک هم ډېر زیات وو. یعنې دغه حمله په هغه الفاظو چې هغه زه هېڅ هغه کولی نه شم چې په کومه الفاظو هغه زه باید وغندمه، ځکه چې کرکټ دغسې یوه لوبه ده لودین صاحب چې په دا دوو لسیزو کې خلکو ته خوښي ورته برخه کړې ده او دغه یوازنۍ لوبه ده چې همیشه افغانان مینه ورسره لري. ما پرون چې تېره شپه د ملي لوبډلې د یو تعداد لوبغاړو سره، خصوصا ښاغلي محمد نبی، ښاغلي شهزاد محمدي او اصغر افغان، نوروز منګل، نور دوستانو سره چې تېره شپه ولیدل، دغوی روحیا ډیر عالی و ځکه چې هغوی د شلو کلو حوادث لیدلی دي. نور زما په ان باندې دا پرنۍ پیښه چې شوې ده امید مو دا ده چې د امارت اسلامي د مشران د ټریکټر قاتو کې او عاملینې په ګوته کې او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي، ځکه داسې پیښې په یو ورزشي اداره کې دا هیڅ نوه توجیه نه لري. نو لهذا زه د لوبغاړو روحیا مې چې پرون لیدلې ده ډېره عالي وه، پرون هم لوبه ته ادامه ورکړه، نن هم لوبه روانه ده.
مسعود صاحب، دغه د مرجوب لپاره باندې زه د نقیز ارقام دی نه پوهېږم چې ستاسو معلومات به څه ښیي. د طالبانو سرچینې وایي چې یو تن وژل سوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. ایمرجنسي روغتون هم تقریبا همدا خبره کوي. اما د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ټویټ کړی چې 19 کسان پکې وژل سوی او یو شمېر ټپیان دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟
چون زه پرون لوبه کې نه وم، زه فقط چې دا لوبه شروع شوې ده یوه ورځ دعوت شوی یم، راغلی یم. تقریبا دغه خبره ما هم د کرکټ بورډ ادارې څخه اورېدلې ده چې یو کس شهید شوی، څو کسان زخمیان دي. دقیق معلومات متاسفانه چې ما سره هم نشته ده، دا به وروسته معلومه شي چې څومره مرګ ژوبله لري، دا به انتظار وباسي دي شي.
بله، او مسعود صاحب، خو هم د کرکټ په لوبغالي کې یا لوبغالي ته نږدې دغه یو چاودنه شوې وه، هغه مهال هم د شپږیزې لوبه روانه وه او بهرني لوبغالي هم راغلي وو دغه لوبې ته. فکر کوي کومې ډلې دي چې نه غواړي د افغانستان یو مثبت انځور حداقل نړیوالو ته یا هغو هیوادونو ته چې لوبغالي دا مهال کابل کې دي یو مثبت انځور وړاندې شي؟
زما په اند باندې د دغه وطن هغه قسم خوړی دښمنان هیڅکله هم نه غواړي چې په دغه ملک کې دایمي سوله او ثبات وي. یقینا ما ته په یاد دي چې یو شپږیزه کې هم دغه یو کار وشو، ځکه نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو د بیرون هیوادونو نه. نه غواړي د قسم خوړلي دښمنان چې افغانستان باثبات وي، په افغانستان کې سوله وي او کارتي نور دنیا ته چې دلته نه ثبات نه سوله. اولان کې دا پرونی پیښه چې وشوله زما په ان باندې ما چې کوم بهرني لوبغاړي چې ځنې راغلي دي هغوی روحیه مې چې ولیدله، د خپلو لوبغاړو روحیه مې چې ولیدله ډېره عالي وه. زه امید کوم چې دې وروسته د دوی هغه امنیتي تدابیر ډېر کلک ونیول شي، ډېر مضبوط ونیول شي، چې خدای مکړه بیا داسې پېښې بیا تکرار نه شي.
یعنې له دې وړاندې امنیتي تدابیر ښه نه وو ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تدابیر ښه هم وو، باید بهتر شي چې دا تکراري داسې لوبې باید بیا ونه شي.
بله،
چې داسې حادثې باید رامنځته نه شي. تدابیر باید نور هم ډېر مضبوط شي، تر دې هم باید ډېر مضبوط.
کور مو ودان. ډېره مننه د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکی شهزاده مسعود چې له ازادي راډیو سره یې په کرکټ لوبغالي کې د پرونی چاودنې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رایټس واچ اجرایه رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیځو هیوادونو کې د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینیت راتوی چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره ډیر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو ښاغلی راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه بیره او نشالي توپیر وواله.
The big exception, the obvious exception, has been Ukrainians.
یو لویه او ښکارا استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل. اروپا دروازې ورته پرانیسته، په پراخه ټنډه یې هرکلای ورته ووای او سمدستی ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکرایني کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول، خو په ډېر ښکارا توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی د کارت پرته لدې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بله مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړه. میرمن اکبر د حقوق ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستان وتل دي نه دلته یو شی پاتو. میرمن اکبر د حقوق افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستان وتل دي خو اوس به برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی، دا یو هم عملی نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان به هرته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاسو ګرېوان دي. خو دروان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس د سیمې او نړۍ یو تاود موضوع. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسی پوځیان وژلي دي. په دې سیمه کې جګړې په داسې حال کې سخت شوي چې د بریتانیا د استخباراتي معلوماتو له مخې روسیا غواړي د تور سمندرګي پر غاړه دا مهم بندري ښار د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. همکار مې احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. رویټرز اژانس د اوکراینی چارواکو په وینا خبر ورکوي چې د خرسون پلور د دنیپر پر سیند د ریلګاډي غزیدلې کرشه بنده شوې ده، چې له دې سره احتمالا د دې سیند لویدیز لور ته د پروتو روسي پوځیانو د اکمالاتو لار د کریمیا ټاپو اسمه لخوا قطه شوې ده. اوکراین په روسیې اونیو کې د دنیپر پر سیند درې پلونه د اوږده واټن پر توغندوی وشتلې دي، چې د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا له دې سره د روسیې یو شمېر پوځیانو ته د سیند په لویدیزه غاړه کې سخت زیان اوښتی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې اوس د اورګاډي پر پټلۍ د سیند پر سر تیرېدل ممکن نه دي. رویټرز اژانس د اوکراین په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ په خرسون کې تر سلو ډېر روسي پوځیان وژلي دي او یو شمېر ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خرسون لومړی مهم ښار دی چې د فبروري په 24مې چې روسیې په اوکراین برید وکړ دا ځای ونیو. بل لور ته د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د اوکراین په جنوب کې په هغو سیمو کې چې روسیې نیولې دي د ماسکو تر سخت فشار لاندې دي او احتمالا هلته به د دې کال تر روسیې پورې له روسیې سره د یوځای کېدو په خاطر ټول پوښتنه عملي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې سیمه ییز چارواکي به احتمالا خلک مجبور کړي چې شخصي معلومات ورسره شریک کړي څو د نظر پوښتنې لپاره بیا وکاروي. ماسکو تیره میاشت د خرسون ښار شاوخوا پوځي اداره رامنځته کړه او له روسیې سره د دې سیمې د پیوستون لپاره چمتووالی نیولی دی. روسیې په 2014 کال کې په ورته ډول د اوکراین کریمیا ټاپو اسمه له خپلې خاورې سره یوځای کړې وه. هغه وخت روسیې اعلان کړی و چې د کریمیا ونیوي په سلو کې خلک غواړي چې له روسیې سره یوځای شي.
و امر دل چیر اوکراینی ځواکونه نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسی پوځیان وژل دي. اوس هم په مخړې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ده.
ازبکستان بروانونی په افغانستان کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړېدو په مخه د لمړنۍ سروي چاري پیل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې تاشکند ته د طالبانو تللي پلاوی حالت د ولسمشۍ چارو د ادارې له چارواکو سره لیدلي. وزارت وړاندې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او ازبکستان پر دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت، کرنیز برخ کې همکاریو او د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د کار د فایل په باب خبرې شوې دي. د وزارت په وینا افغان لوري د ریل پټلۍ د متخصصینو لخوا د نقشې د سروې په اړه خپل تیاری ښودلی او ازبک لوري هم ویلي دي چې د دیونی له پیل سره سم به د سروې چارې د افغانستان په خاوره کې پیل شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ همداراز هوکړه شوې چې د افغانستان د کرنې د اصلاح لپاره به مرسته کوي، په ځانګړې توګه د زراعتي ناروغیو د درملنې او مالداري لپاره به کلینیکونه جوړوي. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په ټول افغانستان واکمن شول، د یو شمېر راپورونو له مخې ازبکستان هڅې روانې کړي تر څو له طالبانو سره خپلې سوداګریزې اړیکې عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د سوداګري او پانګونې خونې په کندهار ولایت کې د ترکیې هیواد د قونسلګرۍ د بیا پرانیستې غوښتنه کړې. دغې خونې په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د خونې پلاوی په کندهار کې د ترکیې سفیر سره تر لیدنې وروسته په دغه ولایت کې د یاد هیواد د قونسلي چارو د بیا پیل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونې چارواکو ویلي که په کندهار کې د ترکیې هیواد د قونسلګرۍ چارې بیا پیل شي، دا به د کندهار سوداګرو پانګوالو ته د سوداګرۍ د ودې په برخه کې زیاته مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د ترکیې سفیر ژمنه کړې چې د سوداګرۍ پراختیا په کندهار کې د ترکیې د قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو، د سوداګریزو ویزو صدور او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډې پانګې اچونې په برخه کې خپل هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته په کندهار ولایت کې د ترکیې هیواد قونسلي چارې په ټپه ولاړې دي او دغه چارې تر ډېره سوداګر له ستونزو سره مخ کړي. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو ایرو 90 افغانۍ و 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 36 افغانۍ و 80 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 23 پوله، زر هندي کلدار 1.68 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 315 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه درته یو مرکه لرو، خو ترې وړاندې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو شوو مقالو او تبصرو مخکتنه کوو. اجمل انت بغوک شو.
له امریکا خبریدونکي ټایم مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ ورستوي تماسونو ته په پام ویلي. یو امریکایي پلاوی په ازبکستان کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره کتلي څو افغانستان کې د کړکیچن بشري وضعیت او د افغانستان بانک د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو کنګل شوی پانګې په ازادېدو وغږیږي. د ټایم په وینا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت مرستیال اوبراین نیلسن په دې لیدنو کې د امریکایي پلاوی مشري کوله. دا ټایم مجله زیاتوي دا لیدنه د دواړو لورو ترمنځ د خبرو تاسه پړاو دی، ځکه د بایدن اداره د یو داسې میکانیزم په لټه ده چې افغانستان ته اجازه ورکوي څو له خپلو بانکي زیرمو استفاده وکړي، خو په عین حال کې وکولی شي د پانګې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړي. د ټایم په وینا د طالبانو په مشرۍ حکومت همدارنګه هڅه کوي چې د افغانستان هغه اقتصاد بهتره کړي چې له دې هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو په وتلو او پر افغانستان د تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو بندیزونو او رکود سره مخ دي. ټایم مجله زیاتوي له یو کال راهیسې افغانستان هغه نړیوالې مرستې چې د دې هیواد د ناخالص عاید 30% جوړوله له لاسه ورکړي او څو ځلې د ملګرو ملتونو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې چې وایي میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. له برتانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو په وتلو کې د تیروتنو او د برتانیا د افغان همکارانو د ایستلو په وړاندې په نویو خندونو یو رپورټ خپور کړی. ورځپاڼه وایي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د برتانیا د ځواکونو په وتلو کې یو شمېر تیروتنې منلې، خو د ورځپاڼې په وینا د ګڼو هغو افغانانو پر مخې دروازې تړلې چې په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنۍ مخکې په دې هیواد کې له برتانیا سره همکاري کړې وه. ورځپاڼه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په افغانستان کې پاتې د برتانیا پخوانیو افغان همکارانو ته په درواغو دا هیله نشو ورکولی چې دوی ته به برتانیا ته د ورتک چانس ورکړل شي. ګارډن د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قبله ویلي دا سخته ده څو په دې اړه قضاوت وشي چې هغه افغانان چې د برتانیا لخوا تمویلیدونکو ملکي پروژو لکه برټش کونسل کې کار کړی وي پر اختیا د طالبانو لخوا له خطر سره مخ دي. د برتانوي چارواکو په حواله ورځپاڼه زیاتوي شواهد ښیي چې ګواښ په لومړۍ درجه کې هغو ته متوجه دی چې برتانیا ته یې امنیتي ملاتړ برابر کړی و. ورسپانه وای پر هغو 15,000 افغانانو سربیره چې تیر کال په کابل د طالبانو د واکمنیدو پر مهال لدی هواده برتانیا ته وایستل شول، تر اوسه 15,000 نور افغانانو ته برتانیا ته د ورتګ اجازه ورکړل شوې ده.
د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژون کې ضربه لیدلې ده. همکار می احمد تکل د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلې چې د دوی د موندنو جزئیات څه دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټولو رسنیو کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري هدا رسیدل دي. جنامانه موږ غوښتنه وکړ چې کچیر دغه زموږ تر حمایت کې دغه ډیټابیس غوښ ته سپارو. د کار سره موږ تاول شو چې هغه بند شوې پرسنۍ بیرته فعالیت او هغه رسنۍ چې بندیدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندیدو حالت کې دي هغه د بندیدو نه خلاص شي، هغه کول شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادي سره مرسته کوي هغه سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې دبليو ایچ او روغتیاي برخه ته مشور کوي او یونیسف معارف برخه ته مشور کوي، همدسته زیر بنسټونو لکه یونیسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخه کې کار کوي دغه طرح نه مراتل وکي او رسنیس کارکونکو ته مستقیم مشور کوي.
بله، او د یونما جواب تاسو ته څه؟
یونما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغه کول شي چې نړیوال پدې و حسابي چې دغه طرح نه مراتل وکي او هغه وخت دا وعده ورکړل چې دغه ډیټابیس تکمیل کړي او مخ سره شریک کړي دغه برخه کې مکه نړیوال سره شریکاو ترسو دغه طرح نه مراتب وکي او مرسته وکي.
مننه خغلی مجددي. وروستي پوښتنه ده چې د طالبانو له واکمنۍ دورسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه تر وچ مکه د اخري وختونو کې کړه ده مکه خی چې په افغانستان کې د 1500 درسل وخت رسنیونه 213 رسنۍ بندې شوې ده چې د سره زموږ سکم 2,000 رسنیس کارکونکونه 2,000 رسنیس کارکونکې خپل کار او دند الله سوار کړ دي او دا یو خاطه دا یو ډیر رسنیس دګر کې یو استونزره مستقر دي او بل خاطه زموږ د رسنیس کارکونکې یو پات اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې حتی د شپې کله چې کورته زی 15 مړی دوده هم خپل کورته وړی نشي.
د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وو. اوس هم ستاسو پیغامونه
وراره د طالبانو چې دغه دغه کوکنار کښ بند کړي نو د کوکنار پر ځای باندې وس مانا دا د هلمند خلکو ګردو کاله کې کړل دي. انا دا کاله کوم چې د ګر سره پشپش 100 روپۍ دي نو هله دا چې مانا دا شرواکي د طالبان او دا کاله کوته یو مارکیټ او بازار پیدا کی چې مانا دا کاله کینو کې ګران سي وره یو لا بس ګرو دا کروند ګرو ته خاري وکي.
د لغمان ولایت د سلطان غادي بابا خرګوټن خبره کوم عبد الولي منوم دا ټول لغمان کې برقونه سره زمنګ د غارسي ته او دا شارک کو سلطان غازی بابا شارک غبرګ نشته او د موږ دغه د لغمان رئیس د برق نه تقاضاره چې دغه موږ ته برق پایم تر راغلی دي او میټر او هغه هم شته د ترانسفورمر هم شته د موږ ته برق نه چې څه وجه ده.
سلامونه ټولو ته، یو خاص درمه د مولوی صاحبان څخه اسلامي امارت خو زمونږ په چورو چورستونه وش کې دا وي خو زمو غغناورین، مګر مولوی صاحبان څخه مو دا خواسته دي چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي دي چې د خویند اولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. متاس خو ځانون ته وارثین د انبیا او وای هله دا چې دا نوم بد نه کوي، د اسلام بد نه کوي، خپل مسولیت اجرا کړی. نور به حکومت خو تاسو د حق چیغه کوي، خو هم دغه وخت د راشي د علم دروازې د خپل لونو خویند پر مخ خلاصې کې تر سودا وطن په ګډه سره آباد کو.
محمد جنوس الماس د کندهار ولایت د جری ولسوالی سره ستاسو پایډ کیم. نو ما د اسلامي امارت صدا غشتنه ده چې د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي، دا د پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري. نو د دې سره ما دا غشتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شرعي نظام کې که په هغه پخواني نظام کې وریلا